پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوتو؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، محترم و کتونکو، رونو او خویندو، السلام علیکم و رحمت الله. پروگرام رڼا سره د رڼا دویم پروگرام سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. څنګه چې ما تاسو ته پړومبي پروگرام کې ویلو، ان شاء الله دا پروگرام چې څنګه څنګه طریقې کوي، په دې کې به مونږ ډیر شي عالمان راغواړو، په دې کې به مونږ مکالمې کوو، په دې کې به مونږ د سوالاتو جوابونه ورکوو. کیدی شي چې یو وخت داسې راشي چې په دې کې مونږ ژوندۍ سوالونه او د هغې جوابونه هم مونږ ورکړی دی شو. فلحال چونکه دا چینل لا نوې دی، لا انتظامات پوره نه دي، نو لہذا چې کله پورې دا انتظامات لا پوره شوي نه دي، نو زه به ستاسو میزبان ستاسو په مخ کې چې زه څه ویلی شم نو هغه به ستاسو په مخ کې انشاءالله ویم، او کوشش به کوم چې پروردګار ما ته څه ښودلی دي او ما څه د خپل اساتذو نه زده کړي دي او د خپلې مطالعې نه مې زده کړي دي، نو هغه څه زه تاسو ته وښودلی شم او مونږ دا خپل علم یو بل ته ورکړی دی شو. زه هم د دین یو طالب علم یم، زه نن هم یو شاګرد یم، د جاوید احمد غامدی صاحب شاګرد یم چې هغه د مولانا امین حسن اصلاحی صاحب شاګرد وو، او په دې طریقې سره د علم د زده کړې او د علم د خورورو دا خبره چې دینو تا جاری ده. په سابقه پروګرام کې ما ستاسو په مخ کې دا خبره کړې وه چې دا قرآن مجید څنګه کتاب دی، دا زمونږ په مخ کې په دې صورتونو کې څنګه تقسیم شوی دی، دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی. دا قرآن چې کله نازلېدو نو د دې یو جدا ترتیب و، او چې دا ایښودل کېدو نو د دې یو جدا ترتیب و، نو په دې کې څه وجه وه چې دا ترتیب پروردګار بدل کړ د دې او په نوې ترتیب سره چې دی نه دی امت ته دا خبره راروان دی کړه. په دې کې یو خبره دا هم وه چې د دې قرآن مجید په مسلمان باندې حقونه څه څه دي. نو ما ستاسو په مخ کې د هغې درې بنیادی فرایض د مسلمانانو ویلو. لومبی خبره دا ده چې یو انسان به ځان په دې کتاب باندې پوهیږي. دویم نمبر خبره دا ده چې یو انسان به په دې باندې د عمل کولو کوشش کوي، او دریم نمبر خبره دا ده چې هغه به دا خپل چاپیر چل کې چې چا چا ته رسول شي نو هغوی ته به دا رسوي. په سابقه پروګرام کې یو خبره پاتې شوې وه، هغه خبره به هم ستاسو په مخ کې زراولم. هغه دا چې قرآن مجید په دې صورتونو باندې همیشه د پاره لیکلی وي چې دا مکی صورت دی او دا مدني صورت دی. د دې تقسیم اصل مطلب څه دی؟ دا تقسیم رونو او خویندو انتهایی ضروری تقسیم دی. د مکی دور چې څومره صورتونه دي، نو دا په اصل کې د دور دعوت صورتونه دي، په کم وخت کې چې مسلمانانو ته او حضور کریم صلی الله علیه وسلم ته لا اقتدار نو ملاو شوی. په مدنی دور کې څه فرق پریوتو؟ په مدنی دور کې یو ریاست جوړ شو، یو سٹیٹ جوړ شو، یو گورنمنٹ جوړ شو، یو معاشره په وجود کې راتله. نو د مدنی دور چې بیا کم احکام او هدایات راتلل، نو هغه اصل کې د یو سوسایټی د ژوندۍ سوسایټی د جوړېدو دپاره راتلل. نو چې قرآن مجید مونږ لولو، نو مونږ ته واضح طور باندې پته لګي چې کم ځای کې مسلمانانو ته اقتدار حاصل نه وي، نو هغه به څنګه ژوندون تیری او کم کم اصول وي، او چې کم ځای کې بیا مسلمانانو ته د خپل سوسایټی او د معاشرې د جوړېدو له موقع ملاویږي، نو هغه به په ترتیب سره، هغه به په رفته رفته، هغه به په قلاره قلاره څنګه هغه سوسایټی به جوړوي او یو بهترین سوسایټی ته به هغه خپل وخت رسوي. نو دا یو خبره پکې پاتې وه، ما وی چې دا خبره هم ستاسو په مخ کې راشي. اوس زه د سورې فاتحې نه د قرآن مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم چې په قرآن مجید کې کم آسان آیتونه دي او هغه آیتونه چې په هغې باندې پوهیدل څه خاص مشکل نه دي، هغه آیتونه به زه ستاسو په مخ کې راولم، او په اغي باندې به مونږ لک غونتي ځان پو یو نو د اغي نه پس په ان شاء الله مونږه مشکلو آیتونه ته به هم رسو او په مشکلو خبرو باندې به هم د ځان د پویلو کوشش کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، قران مجید ابتدا کیږي د سوره فاتحه نه. فاتحه څه ته وایي؟ فاتحه بنیادی طور باندې وایي د کتاب ابتدا ته، د کتاب افتتاح ته، د کتاب دیباچې ته. یو کتاب چې د سزای نه شروع شوی، نو دا چونکې د پروردگار د طرف نه نازل کړی کتاب دی، نو د دې کتاب دیباچا او د دې کتاب طریقه د نورو کتابونو نه بالکل بدله ده. دا کتاب په اصل کې شروع شوی دی د یو انسان د زړه، د عقل، د ضمیر، د دعا نه. دا سوره فاتحه په اصل کې یو دعا ده چې دا هر یو انسان له غوښتل پکار دی، او چې دا دعا یو انسان وغواړي نو پروردگار اغلا د دې په جواب کې دا ټول کتاب ورکړي چې ها دا واخله، ما ستا سوال پورا کړه، ما ستا دعا پورا کړه، اوس د دې په جواب کې ته دا ټول کتاب واخله. نو موږ به اوس د دې نه پس وګورو چې دا سوره فاتحه موږ ته څه وایي. یو مختصر صورت دی او دا دومره اهم ترین صورت دی چې د بعضو روایاتو مطابق دا د قرآن مجید لومبی پورا نازل شده صورت دی او اولین صورتونو کې شامل دی، او په مسلمانانو باندې دا لازم ده چې دا به هر مونځ کې په هر رکعت کې پدا وي. د هر صورت مخ کې مونږ کلمه وایو، کلمه مونږ دا وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم ز د الله د نوم نه چې هغه رحمان دی او هغه رحیم دی. دا رحمان څه ته وایي او دا رحیم څه ته وایي، لږ غونتې به په دې باندې مونږ غور فکر وکړو. رحمان هغه رحم کوونکي ته وایي چې د هغه رحم په هر یو خبرې باندې بالاتر وي، هر څه په خپل قبضه کې اغستي. د پروردگار ډیر شی نمونه دي او د پروردگار ټول نمونه ډیر بهترین نمونه دي، لیکن چې د پروردگار کم نوم د الله نه پس په دې ټولو صفتونو باندې حاوی دی او د پاسه دی ور باندې او مضبوط دی، نو هغه د هغه د رحم صفت دی. ورحمتی وسعت کل شی، د پروردگار رحمت، د پروردگار محبت، د پروردگار رحم، دا په هر یو شی د پاسه دی. نو چې د هر یو شی د پاسه کم رحمت وي، نو هغې هسته ته رحمان وای. او رحیم څه ته وایي؟ رحیم دې ته وایي چې د چا رحم د کولو صفت د همیشه نه دی او تر همیشه پورې به وي. لکه څه نننۍ خبره نه ده، داسې هم نه دی چې پرون ګنې ډېر بل شانتې خبره وه، نن بل شانتې ده، سبا به بل شانتې. نه، پروردگار چې دا کائنات جوړ کړی دی، نو د رحم د په وجه باندې جوړ کړی دی، په عرصه باندې د هغه رحمت خور دی، نو هغه رحمان دی، د همیشه نه د هغه رحم را روان دی او تر همیشه پورې به وي انشاءالله، نو دا رحیم دی. نو ځکه مونږ چې کم کار کوو، نو مونږ د ټولو نه لومبی د پروردگار چې کم د رحمت صفت دی، نو هغه مونږ بیانو. زمونږ پروردگار په مونږ باندې ډیر لوی رحیم دی، د هغه مونږ سره مینه ده، هغه مونږ سره مینه کوي، هغه په مونږ باندې ډیر لوی رحمگیر بادشاه دی، په شرط د دې چې مونږ باغیان نه یو، مونږ بغاوت کول والا نه یو، نو هغه په مونږ باندې بیا ډیر لوی رحیم دی. نو ځکه مونږ سوره فاتحه هم بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کوو. اوس دا سوره فاتحه مونږ ته سوي، دا سوره فاتحه شروع شي د دې زینه الحمد لله رب العالمین، ټول شکر، ټول تعریف، ټول حمد د هغه الله د پاره دی کوم چې د دې ټولو جهانو پروردگار دی، پرورش کولو والا دی، د دې رب دی. دا جهان چې په دې کې اسمانونه دي، په دې کې ځمکه ده، په دې کې شاید چې نورې به هم دغه شانتې ځمکې وي، په دې کې تاسو وینئ کهکشانونه دي، یو یو کهکشان کې چې دي نو څومره څومره ستوري دي. که ستاسو په مخکې زه لږ غونتې دا خبره وکړمه، نو ستاسو به لکه شاید چې سوچ به لږ غونتې حیران به شي ستاسو چې دا مونږ په کوم کهکشان کې یو، نو په دې کهکشان کې یو ستوري زمونږ د انور دی، او زمونږ د دې نور په شانتې صرف زمونږ په دې کهکشان کې کم از کم 200 نور نورونه موجود دي. کم از کم 200 نور نورونه موجود دي په دې کائنات کې چې تر اوسه پورې ساینسدانانو څومره لیدل کتل کړي دي. نو هغوی وایي چې دا څنګه کهکشان زمونږ دی، نو کم از کم 200 نور کهکشانونه هم دومره موجود دي. هر یو کهکشان کې په اربونو ستوري دي. د هر یو ستوري چې دی نو په شلونو باندې ځمکې دي. او د دې ځمکو څه کیفیت دی؟ حال دا دی چې لا زمونږ نه چاپیره چې کومې نورې ځمکې دي، مشتري ده او تعرد دی او مریخ دی او زحل دی او پلوټو دی، نو مونږ ته لا د هغې هم صحیح حالات نه دی معلوم. نو کجا دا چې مونږ ته به د بل ستوري حالات معلوم شي، نو کجا دا چې مونږ ته به د بل کهکشان حالت معلوم شي، نو کجا دا چې مونږ ته به د 200 کهکشانونو حالات معلوم شي. دا ټول کهکشانونه هر وخت مستقل په سفر کې دي. د دې داسې قوانین دي چې د هغې قوانینو نه دا معمولي غونتې هم انحراف نشي کولی. یو او یو نه دوه جوړیږي په دې ټول کائنات کې هر ځای کې، او د دوو او د دوو نه څلور جوړیږي په دې ټول کائنات کې هر ځای کې. په دې عجیبه کائنات کې داسې چل هم وشي چې یو کهکشان په بل کهکشان کې وردن نشي، او د ده سفر هم جاری دی او د هغه سفر هم جاری دی، او بیا د هغې نه پس دې بهر لړ شي. دا ټول کهکشانونه هر وخت خوریږي. په دې کې نوي نوي نورونه جوړیږي. بعض نورونو هغه ټول طاقت ختمیږي او هغه په بلیک هول کې بدلیږي. او تاسو چې دې خپل ځمکې ته خیال وکړئ، نو زمونږ په دې ځمکه باندې چې دا څنګه چرین دي او دا پرین دي، او په دې باندې څنګه دا نباتات او جمادات دي، او په دې باندې دا څنګه انسانان دي، نو دې خبرو ته انسان ډیر زیات حیران شي او دا هغه د زړه نه دا آواز راووزي چې الحمدلله رب العالمین. او چې څنګه هغه دا ووي، نو د دې نه پس هغه وایي الرحمن الرحیم، یقینا چې هغه پرورش کوونکې ذات، هغه پروردگار، د هغه رحمت په هر یو شی باندې خور دی، هغه د همیشه نه رحم کوونکې را روان دی، هغه به همیشه د پاره انشاءالله په دې ټول کائنات باندې به رحم کوي. اوس چې پروردگار داسې شو، نو زمونږ څه ذمواري ده؟ زمونږ د ذمواری نه مخکې مونږ یو خبره ځان ته رایادوو. هغه خبره دا ده چې هغه پروردگار څه دی؟ مالک یوم الدین دی، د آخر د جزا دروازې مالک دی. دا انسان چې پروردگار پیدا کو، نو دله عقل ورکو، فکر یې ورله ورکو، اختیار یې ورله ورکو، ازادي ورله ورکړه، دته په ښه او په بد کې تمیز ورکو، او دته دا اووی چې ته په ښه لار باندې چلیږي د چلیدو کوشش کوي. خیر دی که کله ناکله درنه بدو موشي، کوشش به کوي چې ونشي درنه، په ښې لار باندې د چلیدو کوشش کوي. نو یو ورځ به داسې راځي چې په هغه ورځ باندې به حساب کتاب کیږي. ګورئ، دا حساب کتاب به دوو مخلوقاتو سره کیږي، انسانانو سره به کیږي او جناتو سره به کیږي. او د دې د پاره به کیږي چې د دواړو مخلوقاتو له پروردگار ازادي او اختیار ورکړی دی. که غواړي نو رښتیا به ووي، او که غواړي نو دروغ به ووي، که غواړي نو د صحیح لار باندې به وچلیږي، او که غواړي نو په غلطه لار باندې به وچلیږي. نو د حساب کتاب اگر وز مونږ ځان ته رایاده کړو، نو مونږ دا ووایو خپل پروردگار ته ایاک نعبدو، ای پروردگاره هم ته د عبادت لایق یې، مونږ هم ستا عبادت کو. ګورې، د بل چا عبادت نه کو. دا کائنات تا جوړ کړی دی، ته واحد لا شریک یې. زمونږ الله هم تی، رحمان الرحیم هم تی، مونږ هم ستا عبادت کو. و ایاک نستعین، او د نیغې لارې د طلب دپاره مونږ هم ستا نه مدد غواړو. ای پروردگاره، که تا مونږ سره مدد ونه کړ، نو ګورې مونږ ته نیغې لار نشي میلاوی دی. مونږ ته چې نیغې لار میلاویږي، نو دا به صرف ستا په مدد سره میلاویږي. و ایاک نستعین، مونږ د بل چا نه په دې کې مدد نه غواړو، مونږ هم ستا نه مدد غواړو ای پروردگاره. او چې دا مدد مونږ غواړو، نمنګ پروردگار ته سوایو مونږ پروردگار ته وایو اهدنا الصراط المستقيم اے زمونږ پروردگار ته په مونږ باندې مهرباني وکا او مونږ ته نه غلارو خیا رونو او خویندو دا نه غلار ستوي تاسو به خیال کړی یو انسان چې خپل ځای ته رسی ناغه همیشه نیغه لار غواړي که کګو لارو باندې هغه روان شي نو بیا هغه کګلیش باندې لړ شي بیا هغه په غلطه لار باندې ور روان شي کیدی شي هغه ډو خپل کور ته ونه رسی کیدی شي خپل منزل مقصود ته هغه ډو ونه رسی نو موږ همیشه د دنیا په ژوندون کې هم چې کومه لار غواړو او کومه لار باندې روانې دل غواړو نو هغه نیغه لار ده هغه سیده لار ده صراط مستقیم دی نو د آخرت لپاره هم چې کومه لار مونږ غواړو نو هغه صراط مستقیم دی هغه سیده لار ده هغه نیغه لار ده مونږ وایو اے پروردګاره دا چې کوم اخوا دیخوا ګډې وډې لارې دي د دې ګډ وډو لارو نه مونږ ته بچ ساتې او په سیده لار مونږ ته وخی د هغې هدایت مونږ له راکې اهدنا الصراط المستقیم کومه لار صراط الذین انعمت علیهم هغه لار په کوم لار باندې چې تا خپل انعام نازل کړی دی دا هغه خلکو لار په کم باندې چې تا انعام نازل کړی دی دا سیده لار دا لار چې ستا خوښه ده دا لار چې ستا د انسانانو دپاره خوښه ده په دې باندې چې کوم انسانان روان دي نو هغه انسانان تا ته ډیر خواږه دي هغې له ته انعام ورکې نو اے پروردګاره هغه انعام واله لار ته مونږ ته وښیه او مونږ د هغې نه پس بیا هم دا خبره په یو بل طرز کې وایو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اے پروردګاره چې کومو خلکو باندې ستا غضب نازل شوی دی او چې کوم د لارې نه بې لارې شوي دي نو د هغې لاره مونږ ته مخیا مونږ ته سیده لار وخیا دا ګورې رونو او خویندو یو ډیره ښکلې دعا ده یو داسې دعا ده چې په هغې کې د دنیا او د آخرت ګورې هره خبره راغله که تاسو وګورئ نو مونږ د پروردګار نه څه غواړو مونږ د هغه رحمت ته اپیل کوو مونږ وایو اے مهربانه بادشاه اے رحمگیره بادشاه مونږ ستا نه د نیغې لارې طلبګار یو په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم یا خدایا مونږ باندې خپل غضب منازل یا خدایا مونږ بې لارې کیمه مونږ ته هغه لار وښی کومه چې صحیح لار ده کم باندې چې ته انعام خپل نازل یې نو چې په سوره فاتحه کې مونږ دا دعا ووایو نو د دې په جواب کې مونږ له پروردګار ټول قرآن مجید راکی او مونږ ته وایي چې په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کې نو تاسو به په سیده لار باندې به روان شئ په هغه لار باندې به روان شئ په کوم لار باندې چې ما انعام کړی دی آمین یعنی اے پروردګاره زموږ دا دعا قبول کړي دا د سوره فاتحه یو ساده مختصره ترجمه او په هغې باندې ځان پویول دي اوس د دې نه پس قرآن مجید کې سوره بقره راغلی ده د سوره بقره به زه صرف بعضې آیتونه ستاسو په مخ کې تلاوت کوم او د هغې ترجمه او څه لږ غوندې تشریح به بیانوم ستاسو په مخ کې چې اول مونږ قرآن کې چې کوم آسان ځایونه دي هغه ووایو او مشکل ځایونو ته به ورپسې انشاءالله بیا راځو که خیری نور عالمان به هم مونږ رابلو هغې به هم که خیری مونږ ته مشکل خبرې چې څومره دي هغې باندې به مونږ پوهیږي دا سوره بقره د ټولو نه لومبې زه ستاسو په مخ کې دا وضاحت کوم چې دا سوره بقره اصل بنیادی مضمون څه دی د قرآن د هر صورت ګورې یو خاص مضمون وي د هغې مضمون نه چاپیره د دې ټول صورت خبرې ګرځي را ګرځي هره خبره یو خاص مضمون سره تړلی یو مرکز سره تړلی او د هغې مرکز نه چاپیره خبره ګرځي سوره بقره بنیادی طور باندې د دې غرض د پاره صورت دی چې یو لومبه خبره اهل کتاب او پاغي کې خاص کر چې کوم اهل يهود دي اغي ته د اسلام دعوت ورکړې دي شي د اغي نه چې مخکې کومې غلطۍ شوې وي د اغي غلطو وضاحت وکړې دي شي او مسلمانانو ته وویل شي چې تاسو به د اغي غلطو نه ځان بچ کوئ او د اغي پر رڼا کې چې مسلمانانو ته کم کم هدایات ورکول پکار دي نو اغي هدایات په سوره بقره کې راغلي دا سوره بقره چې کله نازلېده نو هغه وخت اهل کتاب خاص کر اهل یهود په دریو عیسو کې تقسیم و. یو عیسی هغه خلقو کمو خلقو ته چې د دې دین دا پیغام رسیدلی و او هغوی دا دین تقریبا یا قبول کړی و یا قبولولو ته نږدې و او یا د هغې زړه دا ګواهي ورکړې وه چې او دا دین بالکل ټیک دی مونږ دا قبلولو والی و. دا یو ګروپ. دویم ګروپ د دې نه بالکل برخلاف و او هغه خلق و چې چا دا فیصله کړې وه چې مونږ به د دې دین مکمل طور باندې مخالفت کوو که دا صحیح دی او که دا غلط دی خو مونږ به مخالفت کوو ځکه چې دا زمونږ د مفاداتو نه خلاف دی، دا زمونږ د تعصب نه خلاف دی، دا زمونږ د قومیت نه خلاف دی. په دې کې زمونږ قوم نه اوچتېږي، په دې کې مونږ نسلي طور باندې نه اوچتېږو، نو لهذا مونږ به لازمن د دې خلاف کوو. دریم نمبر هم یو ګروپ و. هغه ګروپ داسې و چې هغه لا په کشمکش کې و، هغوی لا دا سوچ کو چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو، لا په دې دین باندې پوره پویه هم نه و او لا خپل زوړ دین چې دی نو په هغې کوم د هغې په ذهن کې خبرې وې. نو دا صورت چې شروع شو نو د دې ځای نه دا شروع شو چې لومبی مونږ ته دې صورت دا دواړه ګروپونه اخول د بني اسرائیلو یا د اهل کتابو چې دا دواړه ګروپونه څنګه څنګه دي. نو دا صورت شروع شو داسې: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. د قرآن مجید بعضې صورتونو په شورو کې دغه شانتې الفاظ راغلی دي، لکه د دې صورت په شورو کې راغی الف لام میم. د دې څه مطلب دی؟ د دې ساده مطلب دا دی چې دا صورت الف لام میم دی. دا الف لام میم څه ته وایي؟ دا ولې راغی؟ دې باندې لږ غونتې زه تاسو پویول غواړم. پروردگار چې انسان لکم ډیر لوی انعام په دې دنیا کې ورکړی دی، نو په هغې کې یو انعام دلی دا ژبه دا الفاظ ورکړی دي. دی په خولې الفاظ ویلی شي، په ذهن کې دا الفاظ جوړولی شي، په لاس لیکلی شي، په ټایپ او په کمپیوټر یې چاپ کولی شي او د دې په ذریعې سره دی خپل بل ملګري سره کمیونیکیشن کولی شي، یعنی هغه سره رابطه جوړولی شي. نو پروردگار چې دی ځای کې مونږ ته وایي الف لام میم، نو د دې مطلب دا دی چې اے انسانه، ته په ځان باندې هغه انعام یاد کا، کم انعام چې پروردگار د دې الفاظو او د دې ژبې ښودلو په ذریعې سره په تا باندې کړی دی. محترمو کتونکو، خویندو ورونو، د دې پروګرام وخت هم دې ځای کې ختمیږي. ان شاء الله د دې دویم پروګرام نه پس به مونږه په دریم پروګرام کې هم ستاسو په مخ کې حاضر خدمت یو. ستاسو میزبان ډاکټر فاروق دې وخت ستاسو نه اجازت غواړي. ان شاء الله زموږ آئنده پروګرامونو کې به هم تاسو هم دغه شان دې مونږ سره وي او زه به دا کوشش کوم چې په دې طریقې سره تاسو رفته رفته نور هم مخکې کم. ډیره شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.